په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده ناروی وړاندې کړې خو د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې په کې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یو نامه تر یو بل کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د کابل د امنیې قمندانې وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیې قضایي ادارو ته سپارلې دي. د دې قمندانې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو شمېر مشهور غلا او مجرمین هم شامل دي خو دوی په مشخص ډول د چا نوم وانخیست. د کابل امنیې قمندانې د دغو کسانو د نیولو خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې په دې ښار کې د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د پولند سرحدي ساتونکو وایي پر اوکراین د روسیې د برید لپاره تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمیر 1.5 میلیون ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي چې دا نن د سهار له 9:30 بجو وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه درې اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیون زیات کسان وتلي دي. امریکایي او اوکراینی چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یو تیاتر دننه ډوډۍ او سرپناته ولاړ کسان په نښه شوي دي. رویترز خبری آژانس وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنگي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریپول کې په دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولی. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بنده آزاد شوي دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشه آشوري بریتانیا ته ورسېدل. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې کړې وې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لستراس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي خوشاله ده چې نازنین او انوشه روغ بریتانیا ته راورسېدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور د دوام د یو پریکړه لیک پر سر مسودي اخلي. د طالبانو د استخباراتو اداره وایي مدني فعال عظیم عظیمي چې په جنوري میاشت کې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر په وړاندې د یو لاریون په تنظیمولو کې لاس درلود د هیواد د امنیت د ګډوډولو په تور نیولی او اوس هم له دوی سره بندي دی. خو د بشري حقونو مدافعان بیا بل څه وایي.
څوک یو مورد کې خپل نظر بیانوي یا مظاهره کوي دا د دوی د نظر د ازادۍ څرګندونه کوي.
د کابل د امنیت قمندانۍ په تیرو شپږو میاشتو کې د مختلفو جرمونو په تور د 2000 زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي هر کال په دې ولایت کې ډیر نیالګي کېنول کیږي خو د نه پاملرنې له امله ډیرې تر ثمره نه رسیږي.
دا غی تر رسیدګي بعد هر چا حق دی چې بوټي باندې پام وکړي. دا بوټي د ټول ولس دی، د ټول ملت دی.
د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخکخو خزو پروګرام هم مهروي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د یو پریکړه لیک په مسوده رای اخلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې، یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. دا ځل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوناما د تمدید په اړه رایه په داسې حال کې اخلي چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسیدلي او په دې هیواد کې د بشري حقونو موضوع ته نړیوالو ډیر پام اړولی دی. نور بل ملالای بشیر څخه وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یو پریکړه لیک رای واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړي د متن په سر د روسیې په ګډون یو شمیر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماټانو په قول روسیې بیا هم ځینې ملاحظات لري. هند، برازیل او فرانسې هم په دغه مسوده کې د بدلون غوښتنې کړې وې. د فرانس پریس اژانس د یوې ډیپلوماټیکې سرچینې له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي مسکو پرون چهارشنبه د دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پرې د اوږدې مودې راهیسې بحثونه سوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړ چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمن دي رضایت نه دی حاصل سوی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی فرانس پریس ته ویلي چې د پریکړه لیک متن د دوی دریځ نه مناسبوي، خو نوموړي ونه ویل چې آیا مسکو به دغه پریکړه لیک چې د افغانستان پر وخت نن ماښام شپږ نیمې بجې ورباندې رای اخیستل کیږي ویټو کړي کنه. یو ډیپلوماټ د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د روسیې ترڅنګ چین هم ویلي چې د دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقونو موضوع ته ډیر پام اړول سوی دی. د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل لنیول کې دوه راهیسي نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو امجونو د کار او زده کړې موضوع ته ډیر پام اړولې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دوی د اساسي حقوقو باید درناوی وکړي، خو طالبانو ویلي چې د شریعت لمخې شوزو امجونو ته خپل حقوق ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باچلی چې په دې ورستوي کې له افغانستان څخه کتنه تر سره کړي ټینګار کړي چې په دې هیواد کې اړتیاسته چې پر بشري حقوقو څارنه وسی او ویلي چې د موضوع ته باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې زیات پام واړول سي ترڅو دوی وکولای شي چې له افغان ولس سره مرسته او همکاري وکړي. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې، یعنی تر 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید سي. دغه پریکړه لیک افغانانو ته چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د بشري مرستو رسولو غوښتنه کوي. د دغه پریکړه لیک د متن له مخې دغه راز یوناما ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د دې هیواد له مهمو سیاسي څیرو سره خبرو ته دوام ورکوي. دغه پریکړه لیک دغه راز په ټولنه کې په مساوي او اغیزمن ډول د شوزو چې واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسي تر ډیره څنګ تسوي د بشپړ فعال ګډون غوښتنه کوي.
و امر دلته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یو پریکړه لیک رای واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. که دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ان تصویب کړي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما به تر یو بل کال پورې، یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د بشری حقوقو فعال فروزان رسولی هم له جرمنی را سره یو ځای شوې ده. اغلی رسولی خبرونه تخره غلاست.
مننه تاسو نه، سلامونه او احترامات تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اغلی رسولی، کلمړی تاسو نه پوښتم چې د ملګرو ملتونو دغه ماموریت په اوس وخت کې چې افغانستان له اقتصادي، بشري او دغه سیاسي پلوه له ستونزو سره مخامخ دی، څومره مهم دی تمدیدېدل یې د افغانستان لپاره؟
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یوناما هلته حضور ولري. په دې چې یوناما د کم یو ملک دوه ملکو نمائندگی نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتو لوینو چې یوازنۍ خارجي نمائندگی لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یوناما دی چې ډیر فعال دی، د طالبانو سره ویني، په بشری بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي څه چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې ترسره کیږي. زه هر برخه کې دوی ډیر فعال دي، نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
د ملګرو ملتونو له دغه ماموریت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع ته هم ډیر پام اړول شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر میشل باچلی چې په دې وروستیو کې کابل ته تللی و، هم د سفر په پای کې وویل چې دې ته اړتیا ده چې باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې یو قوي د بشري حقوقو ماموریت په افغانستان کې ولرو. په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې موضوع ته نړیوالو ډیر پام ولې. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دغه یو ماموریت درلودل د یونما په چوکاټ کې مهم دی، او آیا دا به په د بشري حقوقو په برخه کې کوم بدلون راولي؟
دا بدلون همیشه چې راځي هغه د ډیرو هڅو او د دوامدار هڅو په نتیجه کې راځي، نو مهمه ده چې دلته هم د هڅو ته ادامه ورکړل شي او سل فیصد دا خپل تاثیرات لري. په دې چې افغانستان فعلاً کم حالت کې چې دی د تیرو شلو کلونو هڅې دي، دلته خلک د خپل حقوقو باندې چې اوس پوسوي دي او دومره چې خپل ژغ اوچته یې موږ په سوشل میډیا کې اورو، د خلکو په خبرونو کې اورو چې همیشه وي خپل ژغ اوچته یې د ښځو تعلیم په برخه کې وي، غوښتنې لري د خپل حقوقو برخه کې لري. دا ټوله یو د هغه لاسته راوړنو څخه ده چې په شل کلو کې خلک په خپل حقوقو باندې پوه دي، او دا چې پوه دي او ځینې خلک چې هغوی راضي نه دي د دې حالت څخه، مثلا د انجونو د تعلیم په برخه کې، د هغوی په بورسونو کې تک په برخه کې، موږ دا اوس کې واورې دل چې شرط بندي شول سوی دی چې هیڅ هیواد ته بیل محرمه سفر نسی کولای، نو دا ټول مشکلات دي چې دوی خپل د حقوق څخه محرومه کوي یا شاته پاتې کوي. مهمه ده چې په داسې حالت کې چې کله د افغان میرمنې خپل ځخ کوي او څوک یې ځغ نه اوري، ورته د افغانستان نور خلک ځخ کوي، مشکلات لري، د هغوی حقوق کچېری پایمال کیږي، نو پرته له دې چې خپل د افغانستان اسلامي امارت دې موضوعاتو ته باید جدي توجه وکړي. مهمه ده چې بین المللي ټولنه، جهان هم دې موضوعاتو ته توجه وکړي، د دې څخه نظارت وکړي، او هر ځای کې چې توجه اسلامي امارت ورته نه کوي، باید نړیوال هغوی دې ته متوجه کړي او دوی په دې پوه کړي چې کچېری دوی خپل ادامه غواړي، دوام غواړي او د دنیا سره شي اړیکې غواړي، نو دا بنیادی حقوق دي د انسانانو چې دوی په هیڅ دلیل باندې د هغې څخه سرغړونه نسی کولای، باید هغې ملاتړ وکړي. مهم دی چې هغې لپاره هم یونما اوسي او هم یو مشخص نهاد اوسي چې هغوی بشري حقوقو په برخه کې جدان او خاص توجه ولري.
ډېره مننه کور ودان د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي و.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مدني فعال عظیم عظیمی لا هم د طالبانو په بند کې دی. طالبان ادعا کوي چې نو موړې د هیواد امنیت ګډوډولو په تور نیولای دی. د مدني ټولنې دغه فعال د جنوري په 13 نیټه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف د سفر په غبرګون کې د یو لاریون د تنظیمولو په خاطر نیول شوی دی. د هغه سفر چې بیا ترسره نشو، یو شمېر افغان فعالان وایي د نورو هیوادونو د استخباراتو د ګټو لپاره د افغان ځوانانو او مدني فعالانو نیول او بندي کول د افغانستان د مدني قانون او ملي ارزښتونو خلاف کار دی. خو طالبان دا موضوع ردوي چې ګواکې عظیم عظیمی د بهرنیو استخباراتو د ګټو په خاطر نیولای وي.
افغان مدني فعال عظیم عظیمی د جنوري په 13 نیټه وروسته له هغې طالبان ونیو چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د تاک په غبرګون کې لاریون کړی و. هغه سفر چې بیا په خپل ټاکلي وخت ونسه. ښاغلی عظیمی له کلونو راهیسې په افغانستان کې بیلابیل مدني فعالیتونه کول او په دې وروستیو کې کله ناکله به یې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکي وایي هغه د هیواد د ملي امنیت د ګډوډولو په تور نیولای دی. د دغه ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ادا کړی چې په جرم یې اعتراف کړی چې غرب ته تښتېدل یو او د کابل رژیم د چارواکو لخوا په هیواد کې د ملي امنیت د خرابتیا په پار یې غوښتل غیر قانوني مظاهرې او لاریونونه وکړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د دغه ادعا په اړه د ښاغلي عظیمي د کورنۍ یا خپلوانو نظر واخلو، خو ونه توانیدو. خو یو شمېر افغان مدني فعالان په دې باور دي چې طالبانو عظیم عظیمي د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه نیولی دی. له دې ډلې مدني فعاله امینه مایار وایي،
بهرنیو د استخباراتو د کړیو په خاطر افغان ځوانان نیول کیږي او ځورول کیږي. زه فکر کوم دا د افغانستان د ملي روحیې سره برابر نه دی او د افغانستان د اساسي قانون مدني قانون په خلاف یو کار دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبر غړی ماهر مومن بیا د طالبانو له لوري د عظیم نیول د بیان د ازادۍ خلاف کړنه بولی.
پدیره چې یو څوک یو مورد کې خپل نظر بیانوي یا مظاهره کوي، دا د دوی د نظر د ازادۍ څرګندونه کوي. نو که دا غي په نتیجه کې یو څوک په غیر عادلانه توګه بند کیږي او بیا محکمې ته لاسرسی نه لري، دا کار د دوه مواردو سرغړونه ده.
ښاغلی مومن وایي د بشري قوانینو له مخې هر څوک د نظر د څرګندولو، مدني فعالیتونو، سوله ییز لاریون او عدلانه محکمې ته د لاسرسي حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له پایله تر اوسه د لسګونو فعالانو او خبریالانو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي چې جرایې بیرته خوسي سوي دي.
د غرض کابل د امنی قومندانې چارواکي وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیې قضایي ادارو ته سپارلې دي. نور په دې راپور کې
تبه داسې و چې د اسلامي عبارت پر تګ به په هیواد کې جدایتونه په ټوله کې راکم شي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي هیواد وایي له تېرو اوو میاشتو راهیسې لکه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، په دغه خار کې د بیلابیلو جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده.
کې جنایتو د کچه ډیر لوړه شوې ده. په اړه کوڅه کې غلې وی، د جنایي پیښو مجرمین وی، هیڅوک هم خودی نه دي او د خلک ورځ تر بلې دوروم زیاتېږي.
د دې خار یو بل اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته نظر لري.
په دې ورسته کې فلاوی ډیر سوي دي. موږ خبرونه اورو چې مرشنګ لا کېج مرسکلنګ لا کېج کورو ته خلک اوړي غلاوي کوي، اتاکشنان هم غلاکیږي.
خو د طالبانو امنیتی چارواکي وایي د جرمونو کچه راښکته شوی او دوی د سفر کېدو په هڅه کې دي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور 2180 کسان نیولي. دوی دا څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړې. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې مشهور مجرمین هم شامل دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل امنیه قومندانۍ اړوندو حوزو او د ولسوالیو قومندانۍ په ګڼو عملیاتو کې 2180 تنه په جنایي جرمونو لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد، اخلاقي فساد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې دي.
خو ښاغلی زدران د ده په خبره د مشهور مجرمینو په اړه جزئیات ورنکړل. نوموړي وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د امنیه قومندانۍ د تروریزم سره د مبارزې مدیریت توانېدلی چې د کمیشن کاری د وسلو د لیږد، د طالبانو له نامه ناوړه ګټه اخیستونکي او داعش ډلې 8 کسان له یو شمېر وسلو او 14 مهماتو سره یو ځای ونیسي.
د پولند سرحدي ساتونکو وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمېر 1.5 میلیونو ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې یرغل درې اونۍ پوره شوې. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د درې اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیونو زیات کسان وتلي دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډله ایران ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د فوټسال ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په لړ کې د غوره چمتووالي لپاره تیره ورځ د ایران شیراز ښار ته روانه شوه. د فدراسیون په وینا د افغانستان فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د مخکې تګ لپاره په مقدماتي پړاو کې په بي ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا لوبې د 2022 کال د اپریل میاشتې لومړۍ نیټې تر 15 پورې په قرغزستان کې ترسره کیږي او ورسره بل هر ګروپ نه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کوي. مسعود برهان لوبډلې د غزنی فوټسال اتلانو لیگ اتلولي وګټله. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په غزنی کې د فوټسال د اتلانو لیگ چې یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوی و د نهو لوبډلو په ګډون 13 ورځ ناوخته پای ته ورسید. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یادو سیالیو کې مسعود برهان دیاري سنایي لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دې لیگ اتلولي وګټله او دیاري سنایي لوبډلې دوهم مقام خپل کړ. حامد خدا د دې سیالیو غوره لوبغاړی او نورالله نوري غوره ګول وهونکی ونومول شول او ټاکل شوی د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله په خپل کوربهتوب د نیدرلند خلاف 3 ورځنی او 1 شلوریزه لوبه وکړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه لوبې به د روانې میلادي میاشتې په 15 نیټه یعنی یوه اونۍ وروسته پیل شي. یاد سیالي د 2023 کال کوالیفای لپاره د ورلډ کپ سوپر لیګ برخه ده. د معلوماتو له مخې د دواړو لوبډلو ترمنځ به یوازینی شلوریزه لوبه د مارچ په 15 نیټه او 3 ورځنی لوبه د مارچ په 9 د اپریل په 2 او په 4 نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو اورې د مزدګر تر څلورمه بجو ستډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دې برخه ته مو اجمل اندهر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکېدو لږ وخت سره مخ کړي. له دې دودونو یو هم بلوچي اتان دی. ډېر بلوچان په دې باور دي چې بلوچي اتن ورو ورو له خلکو څخه د هېرېدو په حال کې دی. دوی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونی میراث یادوي.
چا پولیوا د بلوچي او برهوي ژبو تورې دي چې اتن ته وایي. بلوچان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنې او ډیری داسې نورو خوشیو په موقعو له ډالو سره په اتڼ کې ښځې د ګیډي او ګڼ کمیس رستوڼې او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوب بوري پښین کلاسی پلاسی وي او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو تر څنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچو اتن په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري اور اکثره دا جالوان او په رخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وایي. هغه دریس چې دی بیډوله هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتن په رنګ بلوچي او برهوي اتن په دغه دریو ډولونو کې د ننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي. لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیر څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوچي اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوچي اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوچي اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غړې دلای د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچستان پکې میشتي کله کله کېږي، خو په شهرونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګ سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچستان شهر ته رانږدې کېږي یا شهرونو پراخېږي، بلوچي اتڼ ورسره کمیږي. یوازې نه بلوچي اتڼ، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره سته.
بلوچستان دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوچ قوم کې هم اتڼ یو غښتلی دود دی چې ډیری اتڼچیان او مینهوال لري. د بلوچي اتڼ له ډول سره عموما سورڼی هم وهل کېږي، او په دغه سورڼۍ کې د بلوچي تر څنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
د کونړ اوسیدونکي وایي هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سړکونو پر غاړو، په ښوونځیو، دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي، خو د نه پاملرنې له کبله ګڼ دغه نیالګي تر ثمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا اوبه نه ورسیږي. دوی وایي خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه یې د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
گوهر ساپه د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوی نال شوی نیالګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلي په موسم کې د سلګونو زر افغانیو په لګښت نیالګي او زینتي بوټي نالیږي، خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې نه کیږي، او بیا د وخت په تیرېدلو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټي زیانمن شي او څه دغه حیوانات راځي هغه خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د روزنه شوي وي، ولې هغه بوټي هم د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوند ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
په کار ده چې دې ته داسې یو سیف غوندې جال ورکو یا بل شه ورکو چې د هغې سره بوټی وساتل شي او اوبه ورته په وخت ورکړو. د هغې ته رسیدګي به د هر چا حق دی چې بوټی باندې پام وکړي. دا بوټی د ټول ولس دی، د ټول ملت دی. دولت ته دې هېڅ نه پرېږدي، موسساتو ته دې نه پرېږدي. د دې مسؤلیت، د دې حفاظت، دا زموږ یوه وجیبه ده.
روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي ونې او بوټي تازه او پاکه هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره ورښتونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت یې کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسؤلینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بې میوې نیالګي روزل شوي، چې له دې جملې 15,000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جوماتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یو ځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې دا عمره سړی خواري وکړي، دا عمره بوټي نال کې او بیا د هغې پسمانه ونیشي، د هغې تکتنه ونیشي، هغې ته د اوبو انتظام یا د هغې پاملرنه ورته ونیشي، نو واقعي دغه خواري ټول هسې ځي. نو انشاءالله په دغه باره کې مونږ کوشش کوو چې د دغه بوټو ښه ساتنه وشي او دغه زمونږ د راتلونکي چاپېریال دپاره یو ښایست ثابت شي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو 2 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړې شوي، خو د نه پاملرنې له امله یې ډېرې له منځه تللي او ډېر لږې پاتې دي، چې اوس ترې زده کوونکي، د دفترونو کارکوونکي او پر لوی لارو تلون کې مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد ساتي په تماس کې محللم چې زما پیغام تلورپور چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پرچی راکول شوي چې په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ شروع شوي دي چې نه ده چې دغه ژر د ژره شروع سه موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
طالبان مشران سو خلق دی ضرورت ټول وخت ہدایت کی دے پسارا کی چې دا برک کوټو نه اغوس کی دی یا تر برګلوی کی یا د مرصد پارا غوسی له دې سو خلق په تنګ دي چې اصلاحات کرا او دې تغیر تبدیل و کی دا تغیر تبدیل و کی یا دا چې دا بولی ته ولی خیر خیرات دې سو خلق ډیر په تنګ دي چې لندګور خلق تنګ دي څوک په نامه ویری څوک په نامه ویری عالمان نست عالمی دا کار نه کوي یا تعلیم وکړي خدای دې موږ چې هدایت وکړي او ظالمو سیمو ته لاسرسی وکړي. السلام په احترام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
ستاسو پیغامونه وو. اوس هم دومره تر بیا ښه چاري.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پرېکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر یې د روسیې په ګډون یو شمېر هېوادونو اختلافات درلودل چې پکې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي، په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې یعنې د 2023 کال د مارچ 13 پورې تمدید شي. د کابل د امنیت قمندانې وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیې قضایي ادارو ته سپارلې دي. د دې قمندانې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په نیول شوو کې یو شمېر مشهور غلا او مجرمین هم شامل دي، خو دوی په مشخص ډول د چا نوم وانخیست. د کابل امنیت قمندانې د دغو کسانو د نیولو خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې په دې ښار کې د کور په کور تلاشۍ مخته وړې ده. د پولند سرحدي ساتونکي وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمیر 1.5 میلیون کسانو ته ورسېد، چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي چې دا نن سهار له 1:30 بجو وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د دریو اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیون زیات کسان وتلي دي. په ایران کې لبند آزاد شوي دوه ایرانی ولاسله بریتانویان نازنین زغری راتکلیف او انوشا اشوري بریتانیا ته ورسیدل. د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خوشحاله ده چې نازنین او انوشا روغ بریتانیا ته راورسېدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې د خبرېژې زملالی بشری د دې خبرونې تخنیکی چارې می احمد صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه وړاندې کوم او تاسو ورېدونکو نن سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه سی راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی، ستاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
ولې داسې خبره ده چې د مخکې یعنی ارقام د مرګ او میر د هغې د میندو یعنی مخکم بیرونه تقریبا هغه ارقام چې د دبليو ایچ او مونږ ته ورکړی دا مخکم په یو زر میندو کې نه تقریبا شپږ سوه یو شپېته ښځې مړه کېدې په د ولادت په وخت کې. مونږ اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته سوی ده دغه فیصدي ارقامې، خو لږ جګ سوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپل هم خبرې چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې هغه کې هغه صحیح مراکز نشته. مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي. اوس نو تقریبا په کابل کې دا خصوصا د مرکزي روغتونونو کې بسب ازدحام ډېر سوی ده په دې چې میندو ډېر د اته د ډېر لرې ولسوالۍ نه دلته سره راځي، مثلا په بعد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولی سه ورسره کومک وکړي. په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي، یعنی دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي. یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هته داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد حاله. په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نهکه په پنځلس دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه نو هغه وخت بیا کومک هم رسوي بې فایده ده. نو د دې خطره کچې لږ لوړ سوې ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهم مسله یې دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته، قبل صاحبان نشته، مراکز نشته، کموالی دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غټه یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده. مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده، یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکار ده، هغه نسی کولی سه مثلا خپل فامیل او هغه ادم مایند سه بارداره ده دته هغه غذا یا هغه مواد غذایی چې دته ضرورت لري هغه ورته ورسیږي، او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې وسره مخدي. نو د دې خطر دا موضوعات نو لګ لګ لوړ سوی ده، خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وخی چې پرختیاباندې دا درسته ده، خو دا مونږ خپل تجربه غوړو یعنی دلته شفخانه کې.
او ریدونکو زموږ دوی نوري ملمنی ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همداراز ډاکټر صاحب مریم زدران هم لمر سره وصل سوي دي د ټلیفون لاري. دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، تاسو په پښتنه وکړم چې د شوزو د مړینې لومړی لامل تاسو په نظر باندې د کوچنی پر ولادت باندې څه شي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لومړی تاسو ته تاسو یو ریډونکو ته ډاکټر صاحب فیضی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فیضی سره کولې تر اوسه پورې کومه بله احصایه نه ده ورکړل شوې دقیقه چې د مورګانو او د ماشومانو مړینه څونه ښکته شوې او څونه جګه شوې. یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالاتو وایي. زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکی او نور دغه اټکلي ارقام نه جلوګیری وکړي. په عمومي ډول باندې تاسو پیږئ چې په خو هم افغانستان ډیر ښه حالت نه درلوده، فقر، تنګدستي، د لارو خرابوالی، په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې، دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي د ډیرو ماشومانو زیږون، چې هر ښځه کم تر کمه شپږ وه اولاد لري. همدا اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټی ریت په افغانستان کې 15.3 ده، یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري، خو تر اتلسو شلم زه احصایه لرم چې بازی قربان ماشومان دنیا ته راوړي چې دا یو لیلتون دی. په دوه باندې باید ډیر زیات بحث وشي. همدارنګه په صحي مراکزو کې همداسې چې ډاکټر صاحب ویلې، په هغه ناامنو سیمو کې، لرې پرتو سیمو کې ډاکټر مخصوصا ډاکټران نه غواړي چې لاړ شي، ځکه چې هلته زمینه د تحصیل، زمینه د هغه اساسي بنسټونو د ژوند ورته لا مساعده نه ده، نه غواړي چې هلته لاړ شي. زه هیله لرم په دې مسایلو باندې کار وسی چې څو هر څوک کوي سی په آرامه توګه خپل خلکو ته خدمت وکړي. په صحی مراکزو کې اکثرا مثلا خزینه ډاکټر نه وي، مثلا سامان وسایل نه وي، لابراتوار نه وي، دوا نه وي، چې دا هر تاخیر باعث دې ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي. ولې په مجموع کې ما هغه پخوانۍ احصایه چې په 2012 کې اخیستل شوې ده او په هغه کې ما له ډېرو تلاشونه په 100,000 ژوندۍ ولادتو کې 450 ولادته ښځې مړې شوې دي. دا بیا هم با وصفې چې پخوا ډېر جګو دا 1400 و، خو پس له ډېرو کومکو او ډېرو زیاتو مجادلو دا بالاخره په دې سطح ته راورسېده. ولی دا بیا هم په تمام نړۍ کې مخصوصا په جنوبی آسیا کې بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوانه شوې ده. ولی یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او اروزګان کې له خپله طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړله په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نسته په صحي سیستم کې. منګه تنها په 1999 کال کې تنها د افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي دوی تقریبا 5,500 قابله فارغ کړي په 9 ولایاتو کې. و مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بستونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولی فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15,500 قابله هم دا اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړله، هغوی دقیقه احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولی دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه سي، هغه تعلیمات د صحي جګه سي، سطح د سواد جګه سي، او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواکو په یو ولسوالي کې به 4 مرکز د صحي و، په یو ولسوالي کې به 1 مرکز نه و. زهیل لرم دی عدالت پا اساس باندې توضیح دی صحی خدماتو مایز برسید.
اوز با هم دا دکتر صاحب مریم زدران سخه پوښتنه وکم. دکتر صاحب زدران، د ملګرو ملتونو یونیسف اداری یو راپور کړی دی چې د 2021 کال د اگست د 15 راهیسی په افغانستان کې طبي او روغتیایی خدمات د سقوط په درشل کې دی او د ښځو او کوچنیانو د ژوند ژغورنی اسانتیاوي در دې راپور له مخې له 40 څخه تر 30% پورې کمی سوي دي. آیا ستاسو په هغو ځایونو کې، په هغو روغتونونو کې چې تاسو کار پکښې کوئ، تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ سوي یاست؟
د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته سلام او دواړو همکارونو ته. زما په نظر د اګست د 15 نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ او طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کمال سره مخامخ یو. ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یم چې کار کوم، همدلته چې یم ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو، د کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلګانو لرو، د ډاکترانو لرو، ډېر په مشکل کار په مخ بیایو. ځکه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارت نه وو، دلته ډېر ټول په افغانستان کې او خصوصا د مونږ په شفاخانه کې وسایل وو، لیک مونږ دوا درلوده، وسایل لیک خو ټول کارمندان په وخت راتلو کار کوي او ناروغان به تداوی کوي، د مور د ماشوم لپاره خدیر سرپرستی کوي. خدای غن ورسته چې دولر مونږ ته کار زمينه ډیر لیک شو او د وسایل لیک شو، دوا نه د نشته لکه د ماشومان ملکی دو. دا ډیر مشکل ده.
ډاکټر صاحب، د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلې دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي، د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، یو مسایل نه لري، موږ ته ریفر کوي، موږ ته راځي ناروغان، موږ ته راځي. کله چې موږ ته راځي، موږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې موږ سره اوسي، موږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته، او ډاکټر هم دونه کول نه شي کوی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب اوسي شفاخانې ته راشي، هغه ته یو کار وکړي.
دا ډیر غټه مشکله ده. لامل یې هم دا ده چې موږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو د آگاهي سطح ډیر کته ده. هغوی نه پوهېږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانه ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شي ځي کلینیک ته، کلینیک ته چې مشکلات یې لږ نه شو حل، بیا د هغې نه وروسته ښار ته راځي او شفاخانه ته راځي. دا ډېر غټ لامل د مرګ مړین د اطفال او د مور د دواړه ده چې آگاهي سطح د خلکو ډېر کته ده.
او تاسو څه وړاندیز لرئ ډاکټر صاحب چې افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیايي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسي دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهېږئ، موږ ټول پوهېږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سقوط کې و، خو بیا هم نړیوال لږ مرسته ورته وکړه چې بېرته د دوی ماشینه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بېرته کار وکړي. دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار کرد، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دا هم قطع شي، بالکل سقوط باندې مواجه خو یو، خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده، د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې دا خو لږ کېږي، خو بیا هم باید د خلکو آگاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي، او کله چې د زیږېدل وخت کې باید شفاخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي، بیا وروسته چې ټول کار خرابي وشو بیا راشي شفاخانې ته، داسې خونه کېږي. شفاخانې کې هم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل موږ نه لرو، خو بیا هم لږ چې خپل زحمت موږ پرې باسو، هغه هم باید په وخت باندې راشي. او په د ډاکترانو کمبود لکه اوله بلې زموږ عمده عامل چې ده په شفاخانه کې د ډاکتر کمبود ده. په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فارغین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته، ټول داسې اوزګاره ګرځي. خو په شفاخانه کې د ډاکتر کم بودات ده، یو ډاکتر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي، تقریبا 160 مریضان هغه بېچاره په یو ځان باندې بیا کنټرول کړي، دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب. زدران زبیر ست تاسو تر اعظم ملالی رحیم فیضی صاحب، په کور کې د کوچنی زیږولو وروسته کله چې یو شزه ستونزې پیدا کی روغتیایی یا کمپلیکیشنز زیات سي، آیا تاسو روغتون ته راوړل کیږي دا ډول کیسونه، او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي آیا تاسو کافي او پرمختللي وسایل لري چې دا ډول شزو تداوی وکړي؟
مننه کوم. ډاکټر مریم خدی د پیټ شزاتو نو کمال ده، خو زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت په برخه کې یو روغتون ته راځي کنه، هغه خو یو مثلا د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل ښار روغتونونو کې خوسته، یعنی دغه مشکلات حل کیږي. او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی، مثلا شدیده پریکلانسیا ولري یا اکلانسیا یا دا شدیده مثلا پی پی چې خونیزی او ډېر شدید عمل دا غره دي، خو کابل کې خصوصا زموږ پرختون کې ډاکټر صاحبان مشته، ډاکټر صاحبان مشته، او وسایل ما وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته، یعنی مونږ کولی شو مثلا دغه مریضان سره کومک وکړو. په هر رقم هغه متات چې په یو بد حالت مریض راځي، په هغه حالت مثلا یعنی د وینې کمال دومره ډېر وي چې په امیانه درته وایم، یعنی مکمل د دوران د وینې په بدن کې بیخي ډېر ټیټه وي، نو هغه وخت بیخي پرمختللی وسایل هم وي، هغه وخت هم بیا کومک نشي کولی. او که مریض په ډېر ناوخت تیم باید راشي، هغه وخت شفخانې ته راغلي، هغه وخت نو بیخي وسایل هم ښه وي، ډاکټر ترینران هم وي، ټول وي، هغه وخت موږ ورته نشي کولی کومک. خو مخکې مثلا دوی که داسې یو مریض خرابېږي او هغه کېږي چې ډېر زر د خصوصا د مرکزي روغتونونو ته ځان ورسوي، ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نشته. نه ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته.
آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکښې پراته وي، او د یو کس یا د یو ښځې چې امیدوار وي او کوچنی زیږوي، پر دغه مهال که د دې د اکسیجن کچا لاندې ولاړه سي یا د دې شش یا سږي کولاپس کوي یا د سقوط سره مخامخ کیږي، بیرته یې فعال کړي؟
بله بله، وینټیلیټور
شته. بله. او د انستیزیا د ټیمونو په اړه باندې کتل لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته، چې د انستیزیا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي، او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې ښځې کوچنۍ زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي؟
یعنی د انستیزی ټیم ډېر یو مهم ټیم دا پدې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي یعنی باید ټیم ټول آماده وي، هم د جرای ټیم باید آماده وي، هم د انسیزي ټیم آماده وي. د مونږ د خدای په فضل کې د انسیزي ټیم دلته مونږ لرو تقریبا 12-13 نفر دي چې شفم لري او دوی نو تقریبا 2-3 په بعد نوکری ورکي، یعنی په یو شپه باندې ستلته انسیزي ټیم تقریبا 15-16 نفر نوکری ورکي، یعنی مونږ کافي هغه مستاف ورته لرو. او ډیر مهمه ده په دې چې که انستیزي مونږ سره کومک نه کوي په هغه مریض کې بیا مونږ نه شي کولی څه وکړو. که او امبولانس شته انشاءالله زه خپله مثلا یو غټ ماشین د انستیزي ده چې مونږ دلته په شفخانه کې نه لرو، خو دا اساسي یو مسله ده چې ټول شفخانو روغتونونو سره کومک کوي، د مونږ روغتونونو نیولی نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه هغه دي چې شاید په همدغه ورځ کې د انستیزي ماشین څه ډیر مهمه ده او دا سه مریضان چې په بیا بعد حالت کې پرته وي د سره کومه کوي هغه ماشین هم انشاءالله زه خپل روغتون ته اخلم چې نور دا پرابلم هم حل شي.
ډاکټر صاحب نسرین اور یاخیل، تاسو به بل پښتنه وکړم، تاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار د دوی تجربه په دې برخه کې څومره مهم دی؟
مننه. هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروایی، هغه شفاخانه باید آماده ی هر نوع حالت که امبولیزم ده که دیانستیز یا مشکلات دی که سی سکشن ده ولی اون پراخ نور مشکلات و کمپلیکیشن نیتی دقیقی باره دا یو تیم پا غاره نلری پا شفاخانه که چو تیم لری چې هغه که داخلی داکتر ده، جرایی ده، نسای اولادی داکتر ده، انستیزی ده، ماشومان و داکتر ده، مختلف بخشونه دی چې دوی باید آغا حد علای دانش رو لری چه که یا مریض دیشی تا مخامخ کیگی دا باید ورته کمک وکی. نو زکا دی رفرال سیستم پسیهی سیستم که جور سویده چه لولسوالی نوی ولایت تا ولایت تا بیا مراکز و تا غط و مراکز و تا منگا مریضان لیگو او آتا سیستم مخی پختنه و کل امبولانسونه باید مجهزی چه دوی تر آغا مراکز و پوری ورسه. یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلق خبره ده چې یو تیم یا یو کس پوری اړه نه لري، ولی د شفخانه مدیریت هر څوک چې هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راشي موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه تیم آماده یي چې مریض ته نجات ورکړي.
زه فکر کوم چې موږ یو پوښتنه لرو د اوریدونکو، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساسو گرانو میلمنو ته سلام نوایم، په دې لچ تاسو برته شایست ساسو ریډنګ ته سلام نوایم. ز نذر احمد یم لکندار نه می تماس نیولې دي، ستاسو میلمنو سم دا پښتنې جی دی پاینده کې څه پلان لري په اوس وخت کې اند په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی د کیږي دی امبولانسوت پلان ستکنسته یا دی نور څه پلانونه لري دی په کلینیکانو کې مریض ورسې کلینیکانو ته دی ورته وایي موږ وخت نه لرو بل کلینیک چې بوزي بیا دغه کلینیک څه بوزي بل کلینیک ته دغه ورته وایي نو در اخیره شفاخانې ته ورسوي نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دوی سمېله ورزو دا چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکړي او ډیر د زنانو ته یا زموږ څخه خوندو ته پرمانلنه وکړي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پریښود. ډاکټر صاحب مریم زدران، تاسو موږ د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل، د دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړله. په دې ډول باندې تاسو څخه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي، څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې یو امبولانس ورسي او د دوی سره مرسته وکړي؟
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطحه کې د کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټولو ناروغانو ته هغه پیشکش کوي او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمونږ په شفاخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو، خو داسې نه ده چې قلط ورته زنګ وهي. دا خبره ده چې باید مریض د خپل ناروغي مطابق د کلینیک تلاشي، که هغه یو کلینیک سراپا ده هغه خو نشي کوی چې مریض بستر کې مجبوري ده چې ولیږي وایي ورشه شفاخانه ته. هماغه ځای چې د ناروغ ناروغي ډېر وي، مشکل ډېر وي، یا هغه باید کلینیک د وسې نه پوره نه وي، نو لیږي بل کلینیک ته یا شفاخانه ته لیږي چې دوی مونږ ته راشي مونږ ورته خدمات عرضه کوو.
فایزی صاحب په تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیرې پرتو سیمو کې نسته هغومره کلینیکونه لکه څومره چې باید وي؟
بله، دا خو یو غټ مشکل ده. اصلا د صحي په برخه کې خو داسې داسې مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چېری روغتون داسې مثلا هغه غټ شفخانه د ساته په یو ولایت یو روغتون وي، او نور دا کلینیکونه ستاسې د هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او دوی نشي کولی په یو کلینیک کې دې ته ولادت ورکړي، بیا دا مریض راجع کېږي هغه د ولایتي روغتون ته. د ولایتي روغتون که دوی امکانات ولري او د دې سره کومک وسي، هم یعنی هم ډاکټر وي هم تجهیزات طبي مکمله وي، دوی سره کومک وي. او که بیا دوی نشي کولی، بیا د هغه ځای نه دا مریض ریفر کېږي پایتخت یعنی کابل ته، سه کابل مرکزی روغتون ته، مثلا یا ملالای ده یا ربی بلخی شفخانه ده یا استخلاف شفخانه یا یو سال دو بستر روغتون ده سه یا دلتا رزی. من تا د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلا ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي، اوس نشته. مثلا هغه خدمات صحي چې مخکې درلود اوس خدمات صحي په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته. یو خبره، دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري. مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري، سې نسی کولی چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي. دا هم یو غټ مشکل ده چې ښځه یو یعنی هغه وخت د ولادت په وخت کې وي هغه وزن نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته. هغه وخت مثلا خدای نخواسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمره کېږي، هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطحه کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا موږ هم ورسره نشي کولی. یعنی دا مشکلات ډېر ده. خو دا زما په نظر باندې دا یو صحي سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې، په لرې ځایو کې، په لرې مرکزو او ولسوالۍ کې څه کلینیک وي، او د دې رجدهي باید بهتره هم سیستم، یعنې دا سیستم بیرته مکمل فعال شي، او دا ټول ولسوالۍ په د ساته په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي. یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي. دا هغه مریض سره کومک وسي، یعنی زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ میز ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابله چې رسېږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي. زما په نظر د صحي مرکزونه باید په ټول افغانستان کې فعال شي، او یو منظم سیستم باید ولري. یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم ولا کلینیک یعنی تداوی وسي، او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځان ورسوي. زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي ان شاء الله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام ټیټيږي، او ښځې او میندې او کوچنیان یعنی د مرګ امید نه بچ کیږي. زما په نظر دا ډېر ښه یو ان شاء الله په آینده کې یو منظم سیستم
صحیح جوش. موږ د درو سرو میلمنو ملالی رحیم فیضی صاحب څخه، نسرین اوریاخیل صاحب څخه، او همداراز مریم زادران صاحب څخه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ژوند کشاله کشاله د کشالو پخار کې دا کشاله بنوي ک د سیاست نه کاروبار نوې جو لیدنا تور خامر نو جو که خطبی نه خرسی دی که فتوی نه خرسی دی شالو پخار کی
شولی عقیده خرس شولی ل شهیدانو ل شهیدا
سواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سرسای د دوی غونډیتو او زین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره